پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په یوې بلې خپرونه کې موزه نوري است نوري هرکلای کوم. و بوری چه افغانستان ده انتخابات شکایتون کمیسون ویل انتخاباتو مخکی او لحقی و روست شاوخوات سلور نیم زر شکایتون ثبت کرده. امریکا ده افغانستان په انتخابات کمیسون که لحر دول لاسوهنی او پدو کمیسون ده سیاسی فشار ده راولو مخالفه ده خبره. ده امریکا ده بحرنوی چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز چه په کابل که دول ده افغانستان ده حکومت لمشان سره کتلی کرده. پرده اوزین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لروخو. پدوانه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د لغمان ولایت چارواکي وایي چې نن سهار په یو موټر بم چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي دي او د شپږو پولیسو په ګډون شپږو شتنه ټپیان شوي دي. یو ویل ورپورې امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي چې امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده او روسیه وایي پرې به نږدې د سوریه او ترکیې ځواکونو سره په جګړه سي. د خبرونو تفصیل. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې نن سهار په یو موټر بم چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د بار وړونکي موټر په واسطه د بمې چاودنه د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ د امنیت قمانداني مخ ته سوې ده. د ښاغلي دولتزی په خبره شل تنه ماشومان چې د چاودنې سیمې ته نږدې په یوه جومات کې په قرآن لوستلو بوخت و هم ټپیان شوي دي. د لغمان روغتیایي چارواکو هم تایید کړی چې ګڼ ټپیان او دوه جسدونه روغتونونو ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی چې د برید هدف د علیشنګ ولسوالۍ امنیه قمانداني وه او ادعا یې کړې چې ګڼ افغان عسکر یې مړه او ټپیان کړي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي چې امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون دا خبره په ټویټر پاڼه کې کړې ده. ویلز زیاته کړې چې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواک توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. اغلی ویلز کابل ته تللی او هلته یې افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله او انتخاباتي کمیسیونونو سره کتلی دي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار ټینګار کړی چې دوی یوازې بایومتریک تایید سوي رای قبلوي او خپل کارتبه په خپلواک توګه دوام ورکوي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او تمه د راتلونکي شنبه چې د میزان اووه ویشتمه کېږي لومړنۍ پایلې اعلان سي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې ملکیانو او دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. ښاغلی نوري په دې اړه پرون وخت وویل
د ائتلاف هوایي ځواکونو د سېشن به پورز د غزنی ولایت د دیا کولسوالۍ د ذاکر پسیمه او دغه راز د مقر ولسوالۍ په اړوند کې دوه هوایي بریدونه تر سره کړي دي چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، 2 تنه ټپیان شوي دي، د هغوی اړوند درې اره دي موټر سایکلونه او مله وسلې هم له منځه تللي دي.
طالبانو په غزنی کې د دغو پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. سموږ غلازه د راډیو ری. روسیا وایي پرې به نږدې د سوریا او ترکیې ځواکونه سره په جګړه سي. د سوریا لپاره د کرملین ځانګړي استازي الکساندر لاورینتیف دغه راز ویلي چې دا ډول جګړه اصلا د منلو نه ده. نوموړی زیاتوي چې د سوریا او ترکیې چارواکي د هر ډول تقابل د مخنیوي لپاره له یو بل سره په تماس کې دي. د سوریا په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو نن اتمه ورځ ده. انقره وایي د دې عملیاتو هدف د کردانو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو ځپل دي. ترکیه وایي غواړي د سوریې په شمال کې خوندي سیمه رامنځته کړي. د دغو عملیاتو د پیل رئیس تر اوسه لږ تر لږه 190,000 کسان د سوریې له شمال څخه تشتیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتو هم په دې وروستیو کې له ترکیې څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره اور بند وکړي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ولسمشر ډونالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي چې دوی د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا پړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. مایک پنس د خپل وکیل لاري ویلي د اوکراین د قضیه په ارتباط له د استازو جرګې دریو جرګګیو د اسناد دوی لوی لست خوشته خو د نه ورته برابروي. جولیانی ویلي دوی هم له کانګرس سره همکاري نه کوي او شاید د کانګرس له تورونو سره مخ سي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ترامپ د اوکراین له ولسمشر د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانتر په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقامه ناوړه استفاده کړې ده که څنګه. ښاغلی ترامپ بایدن او د هغه زوی په اوکراین کې په سیاسي فعالیتونو او سوداګریزو کاروبار کې په فساد تورن کړی دي خو د خپلې ادعا د ثبوت لپاره هیڅ راز اسناد نه دي وړاندې کړي. د څېړنو په دوام به سبا په اروپایي ټولنه کې د امریکا خاص استازی ګورډن ساندلند د استازو جرګې د یوې غونډې په وړاندې سپیناوی ورکړي. د ساندلند د سپیناوي تمه وروسته لغه کېږي چې دیموکراتانو اوکراین ته د پخواني ځانګړي استازي کورت ولکر په شمول د ځینو سفیرانو سره د هغه د پیغامونو متنونه خپره کړل. په دې پیغامونو کې سپینې ماڼۍ ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د سفر بحثونه کېدل او د اوکراین په ختیځ کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي او یو بلې ټپې دی. د یوې ښځې په شمول د مرګ ژوبله اوکراینی پوځیانو ته په تیرو 24 ساعتونو کې اوښتېده. د اوکراین پوځ پرون ویلې چې پټو نښه ویشتونکو دغه سرتیري ویشتلې دي. د خبرونو پای.
لپاره به زه نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کده او ځین نور خبرونه وړي به هم اول ولې د ازادي رډیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رډیو ټکی اورګیا ازادي رډیو ټکی کام. ولانه په واره چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کلي کمیسیون چارواکي ویل انتخاباتو مخکې او له هغې وروسته شاوخوا 4.5 زره شکایتونه ثبت کړي دي. امریکا په افغانستان په انتخاباتي کمیسیونو کې له هر ډول لاسوهنې او په دغو کمیسیونونو د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز چې په کابل کې ده کړی ده. د کندهار د انار باغ لرونکي او سوداګر وایي اوس چې انار پر سمر راغلي پاکستان پر ګمرکي تعرفي لوړې کړې دي.
چې اوس مثلا 500 روپی پر کریټ مس محصول اخی او دا محصول حال د دې فروش کړي 100 روپی وي 4 روپی پر کریټ باندې اوس 700 روپی سره.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ملي امنیت سلاکار ترکیه ته ځي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 3.15 په صافه او وازی اوریدل شي. روز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان دی ولسمشری د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي ویلې انتخاباتو مخکې او له هغې وروسته شاوخوا 4.5 زره شکایتونه ثبت کړي دي. د دې کمیسیون چارواکو دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. دا خبري غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د 1499 کال د تلې د میاشتې د څلورمې د وبخې د شپږ مینټې د ولسمشری د انتخاباتو د شکایتونو د څېړلو د قانوني مودې د پای ته رسیدو او د شکایتونو د ارزولو د بهیر په اړه وروستي معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د خبری غونډې ته د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزي هم ورغلې وه. هم د شبر سره د ټلیفون په کرخه ده. بلې فیروزه جان، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو د ولسمشری د انتخاباتو په تړاو د شکایتونو په باب څه وویل؟
ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بله، دوی البته د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په نننې غونډه کې څو لهجې یا څو شبي مخ کې خد مسوا پرې کې دوی ویلې چې وادي د انتخاباتو په ورځ کې 3528 شکایتونه هم په ولایتونو کې او هم په مرکز کې، یعنی د افغانستان په 3 ولایتونو کې دغه شمیر شکایتونه ثبت کړي دي. دوی وایي دا شکایتونه چې بیلابیل مسایل باندې ثبت شوي دي، پک شپته وازی دوی تحلیلوی او تلور درو دریس او په دوش پته باندې دوی یعنی فیصله کړی ده په دوه د سولایتونو کې او دوی ته هم را انتقال شوی دي. همدارنګه دوی وایي چې لدغه شمیر نه بیا یو زرو وسو اتیا شکایتونه رد شوی دي، هغه د دې لپاره چې اساسي نه و او مهمه نه و. همدارنګه دوی وایي چې هغه کسان یو شمیر کسان یې څارنوالۍ یا عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي کړي دي، په هغه کې چارواکي دي، عام خلک دي، کارکوونکي دي او لوړ پوړي چارواکي چې هغه کې وزیران هم راځي څارنوالۍ ته ور معرفي کړي دي. همدارنګه د دوی په خبره چې شپږ سوه نه شپېته کسانو ته هغه کوم شکایتونه چې هغوی ثبت کړي دي، هغوی ته البته د هغوی په ضد کوم شکایتونه ثبت شوي دي توصیه یې ورته کړې ده. دوی وایي چې له دې شمېره به یو زرو اووه سوه ولس شکایتونه بیا له سره وشمېرل شي او له سره به پرې غور وشي. همدارنګه دوی د هغو واو یا محلونو
فیروزه جان کله دغه ارقام
خبره هم وکړه.
بله فیروزه جان، کله دغه ارقام تیر شو په دغه شکایتونو کې چې ثبت شوی دی د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکو هم شامل دی په د انتخاباتو په ورس کې چې دوی سرغړونې کړې وي یا مثلا د نورو د څار د بنسټونو د خپل د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو د غړو لخوا کوم شکایتونه دي، دا کوم ډول دي؟
بله دوی ویلې تر دې دمه دا لا وخت دی چې موږ فیصله وکړو چې دا څه ډول شکایتونه دي. د دې لپاره چې د چا پر ضد چې شکایتونه ثبت شوي دي هغوی د استیناف حق هم لري چې د استیناف پوښتنه وکړه. او تاسو مخکې یادونه وکړله چې څه ډول جرایم دي، دوی البته دغه پوښتنه موږ هم له دوی نه وکړله. دوی ویلې چې کله دا مري شي دا پروسه ختمه شي تر هغې چې لومړنۍ پایلې اعلانېږي نو بیا به یې له رسنیو سره شریک کړي.
فیروزه جان، د انتخابات شکایتونو د کمیسیون چارواکو نن د تل د شپږمې د نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو دا غونډه په ډېر اساس وخت کې رابللې ده. اوس د دې کمیسیون وار دی چې د لومړنیو رایو تر اعلانېدو وروسته دغه پروسه یا دغه بهیر وڅېړي او وروسته نهایي نتیجه اعلان کړي. څه ویل کېږي چې آیا دا شکایتونه ډېر زیات دي، ممکن د انتخاباتو د اعلانولو پر نیټې تاثیر وکړي، د انتخاباتو وروستۍ پایلې وزنډېږي ورسره؟
دقیقا خبر اعلان دغه پوښتنه هم درلودله. دوی ویلې چې تر دې دمه کوم شکایتونه ثبت شوي دي، ما یې مخکې شمېر وښوده. تر دې دمه چې لا لومړنۍ پایلې اعلان شوي نه دي، دا زښته زیات شکایتونه دي. خو موږ بیا هم له کاندیدانو نه غواړو چې په دواړو کمیسیونونو باندې باور وکړي او هغه مهال چې د انتخاباتو کمیسیون پایلې اعلانوي هغې مودې ته د احترام وکړي. خو دا یې ونه ویل چې آیا اغېز به ولري که نه، یوازې دا یې ویلې چې دا زښته زیات دي.
بله فیروزه عزیزی، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، و مردل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې د انتخاباتو په تړاو څومره شکایتونه ورسره ثبت شوي دي او تر اوسه پورې څومره شکایتونو ته رسیدګي کړي، په دې اړه نور معلومات سره شریکول د یادونې وړ بولو چې څلور ورځې وروسته د ټاکلي مهال ویش سره سم باید د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان شي او وروستۍ نتیجې هم د عقرب شپاړسمه باید اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او مرکزی آسیا د چارو مرستیال سرپرست وزیر الیز ویلز چې له تیرو ورځو راهیسې په کابل کې د هم د انتخاباتو په تړاو پرون یو لړ څرګندونې کړې دي. الیز ویلز ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د غرض د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډېره مهمه دنده پر مخ کې لري، باید د رای ورکوونکو د پروسه و چیری د رای ورکوونکو په هغه کې در غلې د نورو اندیښنو او د غرض د تقلب شکایتونو ته رسیدګي وکړي. الیز ویلز ویلي چې موږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د تل د شپږمې نیټې د انتخاباتو د خپل وخت د نتیجې د اعلانې دوه کلک ملاتړ کوو او خو له دواړو کمیسیونو د انتخاباتو د خپلواک او د غرض د شکایتونو له کمیسیون نه غواړو چې د دې پر ځای چې په بیړه نتیجه اعلان کړي بهتره ده چې درسته او دقیقه نتیجه په خپل وخت اعلان کړي. دغه راز میرمن الیزویلز دا هم ویلي چې امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له هر ډول لاسوهنې او په دغو کمیسیونونو د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوربي.
لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون د خبره په ټوټر باندې کړې ده. اغلی ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپل واکټوګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. د افغانستان انتخابات خپل کمیسیون په وار وار ټینګار کړی چې بایومیټریک تایید شوی رای قبلوي او خپل کار ته په پوره استقلالیت دوام ورکوي. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز د ټاکنو کمیسیون دغه دریستایلی او ویلي دي چې دا کار به ډاډ زیات کړي او یو د باور وړ نتیجه به رامنځته کړي. اغلی ویلز پرون د انتخاباتي کمیسیونونو له غړیو سره لیدلی او هم له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره جلا غونډې کړي دي. ویلز او افغان مشرانو د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړوندو مسایلو بحث کړی دی. پرون ارګ مانی لیکلی وو افغان ولسمشر اشرف غنی له اغلی ویل سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه ته درناوی وشي. د ښاغلی غنی په حواله زیاته شوی و چې هیڅ کاندید دی له وخت مخکې د بریا ادعا نه کوي. له میرمن ویل سره د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې په اړه د ښاغلی عبدالله مرستیال ویاند امید مایسم ازادي راډیو ته وویل میرمن الیس ویلز په صراحت اعلان وکړ چې امریکا متحده ایالاتونه له شفاف انتخاباتو او داسې انتخاباتو چې نتایج د انتخاباتو د قانون او لوایحو په اساس اعلانیږي ملاتړ کوي. هغې له کمیسیون هم وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې خپل استقلالیت او شفافیت وساتي. له بلې خوا اجرایي رئیس هم ټینګار وکړ چې شفاف او عادلانه انتخابات کولی شي یو باثبات افغانستان ته د هیله من کېدو لار پرانیزي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږم وشول. افغان اجرایي رئیس او ولسمشر دواړه د نور کاندیدانو ترڅنګ په دې ولسمشری ټاکنو کې کاندیدانو او له خلکو یې وغوښتل چې رای ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې غرمه 12 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دی. وړاندې به واوري چې په د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت او د هیواد ملي امنیت سلاکار ان ترکیه ته ځي. خو اوس به اقتصادي خبرونه واورو. نسیم شفقي وړاندې کوي.
د افغانستان د غالیو او فرشونو مرکز وایي د تیر کال په پرتله بهر ته د غالیو صادرات 10 سلنه کم شوی دی. د دغه مرکز عمومي مشر عبدالقهار خوشخلق نن ازادي رادیو ته وویل چې د غالیو او ټغرونو تولیدات ډیر ښه دي خو په بهر کې ورته ښه بازار نشته. خغلی خوشخلق وایي افغاني غالۍ او ټغرونه تر ډیره د افغانستان په شمالي ولایتونو جلال آباد او کابل کې تولیدیږي.
تولیدات خب ماهوار از ما دونی مزار 3000 متر میه، اما فروشات ما کم است. قدری که تولید داریم و قدر فروشات نیست. بازار خارجی کم شده.
په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې مسؤلین دا ستونزه نه مني او نه ردوي. خو وایي چې له هیواد نه بهر د نندارتونونو له لارې افغانیو غالیو ته بازار موندنه کوي. دغه وزارت وایي افغاني غالۍ د افغانستان په نوم د هوایی دهلیز له لارې اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول ایټالیا ته صادرېږي. افغانستان بعد میزان میاشتې تر اخره پورې د لومړي ځل لپاره 250 ټنه پیاز متحده عربي اماراتو ته صادر کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې د پیازو د حاصلاتو زیاتوالي ته په پام سره د لومړي ځل لپاره د هوایي دهلیز له لارې له افغانستان څخه هغه هیواد ته پیاز صادرېږي.
برابرین بار پیازه از طریق دهلیز هوایی به امارات متحده عرب صادر کردیم که با استقبال گرم روبرو شد. در جریان اخیری ما نیاز به 750 تن پیاز دارند.
خاغلی رسوایی په پیاز و بار دریم موټر هم چې 150 تن پیاز له کابل نه بار کړی دی، د ایران د بندر عباس له لارې به متحده عربی اماراتو ته ورسیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومن 80 افغانۍ او 15 اتیا پوله، زر پاکستانی کلداری 399 افغانۍ او زر هندۍ کلداری 1110 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. اوس مې ونړیواله موضوع د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل مرستیال د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار نن ترکیه ته لیږي. د امریکایي چارواکي په داسې حال کې ترکیه ته ځي چې د سوریه په شمال د ترک ځواکونو د یرغل له کبله د امریکا او ترکیې اړیکې تر اغیز لاندې راغلي دي. د دې موضوع پر تفصیل له عصمت سروان سره خبرې کوم. همدا شېبه دلته سره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، ترکیه ته د امریکایي چارواکو د سفر هدف څه دی؟
مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل مرستیال جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرت او براین نن چهارشنبه
ترامپ صاحب جو بایدن ځان کاندید کړی د ډیموکرات ګوند لخوا جمهوری ریاست انتخاباتو ته. مایک پنس
وبخښه، ډېره مننه چې اصلاح دې کړم. نن ترکیه ته لیږي چې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غوښتنه وکړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن، بیا مې هم وویل مایک پنس، دفتر پرون د ده په قول په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر په 18 یعنی سبا پنجشنبه د ترکیې له ولسمشر سره وویني او ورڅخه وبغواړي چې فوري اوربند وکړي او د خبرو اترو له لارې د ستونزې د حل کولو لپاره شرایط برابر کړي.
ترکیه به څه وویل کېږي چې آیا اوربند ته غاړه کېږدي؟
تر دې وړاندې نوري صاحب، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په هیڅ صورت به د سوریې په شمال کې اوربند ونه مني. اردوغان له آذربایجان څخه بیرته خپل هیواد ته د تګ په لاره کې په الوتکه کې خبریالانو ته وویل دوی به د اوربند غوښتنه وکړي، خو موږ هیڅکله هم اوربند نشو اعلانولی.
که ترکیه اوربند ونه مانه، امریکا پر دې هیواد د فشار نورې څه لارې لري؟ که څه هم پرون یې په یو شمېر وزیرانو باندې بندیزونه ولګول.
هو، دوی ورځې وړاندې ولسمشر ترامپ د ترکیې د کابینې پر درو وزیرانو بندیزونه ولګول او له دغه هیواده د پولادو په وارداتو یې تعرفه لوړه کړه. دا هم د فشار یوه لار ده، خو په کانګرس کې جمهوری پال غړي وایي چې پر ترکیې د فشار تر دې سخت کړل شي، یعنی دا کافي نه دی. هم دومره فشار باندې ترکیه نه هم آماده کیږي چې د ترکیه د سوریه په شمال کې حمله بندې کړي. د کانګرس په سنا جرګه کې د مریلند استازي کریس هولن چې د ډیموکرات ګوند غړی ده، وایي چې د دوی له لوري وړاندې شوي بندیزونه به د ترکیه لپاره سخت وي او تر هغو به یې پر دغه هیواد اغیز وي چې د سوریې د کردانو پر ضد له یرغله لاس نه اخلي او خپل پوځ د سوریې له شماله نه باسي. د دې منظور دا دی چې هغه بندیزونه چې دوی وړاندیز کوي او د دوی غوښتنه ده چې باید د امریکا حکومت یې په ترکیه ولګوي.
ډیره مننه عصمت سروان. په سیمه کې د ترکیه، البته د سوریې په شمال کې د ترکیه د پوځي یرغل په اړه مو نور معلومات راسره شریکول. وروستي معلومات دا دي چې امریکا فشارونه زیاتوي. خپل د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خپل مرستیال د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار نن ترکیه ته استوي چې له ترکیه چارواکو سره وغږیږي چې له یرغل لاس واخلي او اوربند وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او سپو سربېره مو لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر پندځه په صافه وازی اوریدلی شئ. نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ د افغانستان کې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف چارواکي وایي
تیر کال 2 میلیون کم عمر افغان ماشومان صحی خوروته افغان ماشومانو صحی خوروته دل لاس نه راس رسیل کبل د خورزو وکیل گواخ سره مخامخول هم خلې چې پدی یو راپور درو ورو د کندهار د انار باغلرونکو او سوداګر وای اوس چې انار په سمر راغلی پاکستان پر ګمرکی تعرفې ډیر لوړې کړې دي د کندهار د باغلرونکو او سوداګرو د شکایتونو نور حل به د ازادي راډیو د خبريال صادق رښتینی پرپورټ کې وورو
په کندهار کې چې انار تازه حاصل تر رسیدلې باغلرونکو او سوداګر وای چې پاکستان د تیر خلاف د انار پر هر موټر خپل مالیه لسل زره څخه 300,000 افغانۍ تل وړ کړي د انارو باغلرونکو او سوداګر وای د پاکستان دی پریکړې تاوانونه وراړولې او که افغان دولت د هواري لپاره جرګه موچت نکړي نو د دې ولایت باغلرونکو به درون اقتصادي زیان وبیني په دې اړه د وطنو عبدالمنان او عبدالكريم ازادي رادیو ته داسې ویل
محصول شدید د پاکستان حکومت چې موس مثلا 500 روپۍ پرې وکړېټ موس محصول اخی او دا محصول حال د دې شپروش کار 100 روپۍ وي 4 روپۍ کرېټ باندې موس 700 روپۍ سره موږ باغوانه په مشکل سره مخامخ یې انار په هغه کې ولاړ دي باغونه راک ولاړ دي خپل مسؤلیت مصرف موس نه جوړي دولت یې موږ سره همکاري وکړي د پاکستان حکومت سره دا خبره موضوع شریک کړي چې دا محصول راکم کې سیزمور دا بزګران ته شی پاتس یو داس مملګر ته شی پاتس مملګر مون توانی سی باغواله مون توانی سی او موږ خپل مصرف یې سینس په جوړول په دغه ځای دادو
چې باغونه د زمور د سیمه ټول دغه سپاته چې نو موږ ته باید حکومت لار د حلفی دا کې موږ باید څوک چې په روز کال پاکستان اچا زره غوښه پر موټر باندې 6 کال 3 لک غواړي پر غټ موټر باندې 4 لک غواړي نو د دغه د حل د پاره موږ تل ریس اپتم راغلی وو تاسو تم را لو خپل ځغ مرا ورساوه زموږ ځغ باید د افغانستان حکومت واوري کچيري د دې ته مشتلار د حل پیدا نكي موږ باغونه به دغه ځک فاتسي د کندهار خلک به ټوله په سوند کې راګرسي
لدی وړاندې هم پاکستان ته د انګورو صادرونکو ورته شکایتونه کړي وو د کندهار ولایت چارواکي وایي چې لدی سوند خبر دي او د هواري لپاره د پاکستاني لوري سره بحثونه پیل کړي د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزې د جرهواري لپاره د پاکستان هیواد د کنسولګری سره ستونزې شریک کړي او هله مندي چې ستونزې به جرهوار شي
د سوداګری خونې په توسط باندې موږ د کندهار د بهرنی اړیکو ریاست په مرسته د بهرنی چارو وزارت او همدارنګه د په کندهار کې د پاکستان هیواد د کنسولګری همدارنګه زموږ د بهرنی چارو د ریاست په مرسته د پاکستان هیواد د سفارت سره د موضوع شریکه شوې ده ترڅو دغه ستونزه حل شي
د کندهار د سوداګری خونه هم وایي چې له پاکستان سره د پرله پسې هاتو سره سره نه دیتپانی دي چې د افغان سوداګرو په وړاندې رامنځته شوي ستونزې له منځه یوسي پاکستانی چارواکو تر اوسه د کندهار د باغلرونکو او سوداګرو دغه ستونزې ته عکس العمل نه دی ښودلی
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د احصایو له مخې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د خوړو خوندیتوب نه لري په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف چارواکي وایي تیر کال 2 میلیونو کم عمر افغان ماشومانو صحي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خورزوکۍ له ګواښ سره مخامخ ول دا موضوع د ازادي راډیو خبريال خاطر پردیس تعقیب کړي د کابل سړي ورسره د پردیس د یونیسف څه ویلي دي
مننه د کل څه په نوري څه په داسې حال کې چې نن د اکتوبر 14 د خړو نړیواله ورځ د ولدي ورځ په هغه هوادونه کې منځنه کې چې د خوراک خورځوکي لږ دي ګواخ سره مخ دي خو په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف استازي دروي چې په کلنی ډول 2 میلیونه زیات کم عمر افغان ماشومان خړو ته د نه لاسرسي لکبله د خورځوکي لږ دي ګواخ سره مخ دي په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف اداره د خړو برخې متخصص زکی معروف د 4 شمې پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیویل
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از
دوی 2 میلیون ماشومان په افغانستان کې خورځوکي لګوخ سره رنج وړي دوی 2 میلیون کې شپک 100,000 هغه ماشومان چې لږ دي ګوخ سره مخ دي او باید درملنې لاندې راشي دغه موضوع مونږ هم د جدي اندېښنې را پیدا کړې دي اغلی معروف وی لدی ستونزو د حل لپاره ټول اړوندې درې لاس پکار نشي په نګدی راتلونکو کې اوستر بشري نورین رامنځته کیږي. په افغانستان کې د خوارزواکۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې د افغانستان اقتصاد وزارت د ارقامو له مخې اوس مهال 1500 افغانان د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. د دې وزارت د ارقامو له مخې اصلي دلایل جګړه، اقتصادي ستونزې، بیکاري او صحي خوړو ته نه لاسرسی په ګوته شوی. بله تکل صاحب.
بله پردی صاحب، زه به هم تاسو ته تکل صاحب وایم. په هر صورت ډېره مننه از نوریم کور مو ودان. بلې قدر من اوریدونکو، نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په نسونو ماړه یاست؟ د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې له لارې کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ. پیغامونه هرو مرو ته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او د خپرونې په دوهمې نیمایي کې هم د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هم هیروئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وزي اوریدلی شي. او فریبا زهرو ستډیو ته راغله د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې یو ملکی وګړی او دوه پولیس وژل شوی دي. دغه وزارت وای نصرت رحیمی پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دې پیښه کې د شپږو امنیتي سرتیرو په ګډون 13 تنه ملکیان ټپیان شوی دي. چاودنه نن سهار د لغمان د علیشه ګلسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخته شوې ده. د لغمان د والی وای اسدالله دولتي ازادي راډیو ته ویلي چې ډیری ټپیان هغه ماشومان دي چې د امنیت قمندانۍ ته څیرمه په یو جماعت کې په دینیز د کړو بوختول. وسلوالو طالبانو د دې بریټ مسولیت منلی دی. یو ویل ورپور امریکایي ډیپلوماټي الیز ویلز ویلي چې امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنی مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون دا خبره په ټویټر پاڼه کړې ده. ویلز زیاته کړې چې امریکا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواک توګه باوري ټاکنیز پروسه مختوي سي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د غزنی د والی وای محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې ملکیانو او دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پانس او د ولسمشر ډونالد ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي چې دوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. روسیا وای پرې بنجدي د سوریه او ترکیه ځواکونو سره په جګړه سي. د سوریه لپاره د کرملین ځانګړي استازي الکساندر لاورینتیف د غرض ویلي چې دا ډول جګړه اسلند منلو نه ده. نو موري زیاتوي چې د سوریه او ترکیه چارواکي د هر ډول تقابل د مخنیوي لپاره له یو بل سره په تماس کې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همتی او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي مواد سره د مبارزه عدلیه او قضایي مرکز وایي د ساشکار په لومړی شپږ میاشتو کې د نشي مواد 650 قاچاقونکي نیول شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښتو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
اته تنه هغه محل ونی ول